خواهند گفت که در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید سلام.
دیر مننه نعیمی صاحب قدرمن و افریدون کو تاسود هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې په قطر کې د سولې د رسمي خبرو د تګلارې په سر د طالبانو او د دولتي پلاو لوري بیلابیلې څرګندونې کیږي، متضادې خبرې کیږي. د دې موضوع تفصیل ترڅنګ د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان د جګړې د نارواوالي په اړه بیلابیلو اسلامي هیوادونو ورسره خبرې کړې دي او د جګړې ناروا بللې. خولم راي د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه زیات کړی دي. په هلمند کې د خبريالانو یو ټولنه وایي د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی او د روسي حکومت په خپل هیواد کې څباندی یو میلیون خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کورونا مقررات یې نه دي رعایت کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو تیروریستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه متمرکز کړي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یو غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا وایاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې امنیتي مسؤلانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر حملو هم بحث وکړ.
دا طالبانو او نورو تروریستي ډلو اوسنۍ تګلاره داسې ټاکل شوې چې خپل بریدونه پر ملکی ځایونو متمرکز کړي، ځکه د مخامخ جګړې توانې بایللې دي.
په دې امنیتي غونډه کې له ولس سره د امنیتي پیښو په اړه د پلټنو د پایلو د شریکولو غوښتنه هم وشوه. په وروستیو کې د ګڼو لویو امنیتي پیښو په اړه د تحقیقاتو د پایلې ژمنه شوې، خو د پلټنو پایلې له ولس سره شریکې شوې نه دي. په هلمند کې د خبريالانو یو ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نشنه لیدل کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د آزادو خبريالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ستر دې محله پوری کشپی ورګانونو مسول ادارو قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی، مشته راپور نه دی راکړی، کورنی ته راپور نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دوی په اول ورځو په دوم ورځو په دریم ورځو ویلي دي چې مش په دې قضیه کې پرمختګ کړی دی او ډیر ژر به مجرمین چې په دې برخه کې لاس لري هغه به ونیول سي او د قانون منګول ته وسپارل سي.
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د لړم یا اقرم د میاشتې په 9 نیټه په لشکرګاه کې د مقناطیسی ماین په چاودنه کې ووژل شو. ځایي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د قاتلانو په بیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکړی شوی. په غور ولایت کې د شزو لپاره د یو ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شو. د غور د شزو چارو رئیس حلیمه پرستش پرون ازادي رادیو ته وویل پر دې ودانۍ څه باندې 15 میلیون افغانۍ لګول شوی چې د ریاست له بودیجې ورخل شوی دی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د شانګهای د همکاري تړوند دایمي او څارونکو غړیو سرمشیزه سبا دوشنبه ده هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایری شي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. ټاکل شوی دی چې په دې سرمشیزه کې چې د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله په آنلاین ډول جوړی شي د اتو غړیو او څلورو څارونکو هیوادونو مشان ګډون وکوي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د دې تړون دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا څارون کې دي. دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې ګډون ولري. له روسیې څخه جرمني ته د نارت ستریم 2 په نوم د نلیکې د جوړولو کار بعد امریکا د بندیزونو لکبل له یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پایل شي. دا نلیکه د بالتیک سمندرګي په تل کې تیری شي. نارت ستریم 2 کمپنۍ پرون یک شنبه وویل تر سمندر لاندې د نلیکه د ایشودلو کار به ژر پیل کړي. د جرمني ان ډی آر یو رادیو وویل چې د دې پایپ لاین د جوړولو کار به د دسمبر په 15 پیل شي. د دې نلیکه د جوړولو کار د 2019 په دسمبر کې وروسته لدی وزن ډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به جرمني ته د روسیې د غازو صادرات دوه برابر شي. د روسیې پولیسو تر 1,000,000 ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو بندیزونه نه دي رعایت کړي. د روسیې د کورونا چارو وزارت پرون یکشنبه تاسو خبري آژانس ته وویل قانون نافذونکو د قرنټین د مقرراتو د نه رعایتولو په خاطر 1,000,000 کسان جریمه کړي دي. د کورونا وایرس د بندیزونو د نه رعایتولو په خاطر په روسیه کې لشتر لږه جریمه زر روبل ده چې جرلس ډالر کیږي. روسیا په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو د ډیروالي له نظر څلورم هیواد ده. تر اوسه په دغه هیواد کې 2,200,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 9,000 ورڅخه مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختی یا هولو دومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله. ولادیمیر زلنسکی پرون شنبه د هولو دومور د قربانیانو په یاد په یو ویډیوي پیغام کې وویل
наслідком голодомору, що визнаний
هولودومور چې د ستالین د استبدادي رژیم له خوا زموږ د خلکو د نسل وژنې لپاره پیل شو، د اوکراین د میلیونونو وګړو د مړینې سبب شو. دا د اوکراین له هغه شمیر وګړو سره چې په دویمه نړیواله جګړه کې وژل شوی وو برابر دي. موږ هغه پیښه نه هیروو او نه یې بخښلی شو. اټکل کېږي چې له 1902 تر 1903 کلونو پورې له 2,500,000 تر 1,500,000 پورې اوکراینیان د ستالین تر مشرۍ لاندې د پخوانی شوروي اتحاد پر مهال مړه شوي وو. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې واوري. په قطر کې طالبان وایي د رسمي خبرو پر کرنلاري موافقه تر رسیدلې خو د دولت برکچی پلاوی د طالبانو خبره نه تاییدوي.
پریکړه وشوه چې طرز العمل به یوازې د دواړو ایتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو د افغانستان جګړه ناروا بللې. په جلال آباد کې له نامنه او په تخار کې له غیر مسؤولو وسلوالو خلک شکایت کوي.
خلګونه باجونه اخیستل کیږي. دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشه ته نسی کولای شي ادامه ورکړي.
وایي چې کوترې د سولې سمبول دی.
زه دولس کلانو شوق مې راغلی کوترې باندې تر اوسه ساتم.
د دغه ځوان پر خبرو سربیره به په فرانسې کې د نوي امنیتي قانون پر خلاف د زرګونو خلکو د مظاهره حال هم درکړو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم لرو. زموږ شخله آزادي رادیو او رېډ آزادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځني څپه 12:15 نیوي او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د بین الافغاني خبرو د کرنلاري پر نهایي کېدو په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکه کوونکو له خوا ضد او نقیض څرګندونه شوې دي. که څه هم د دولت د مرکچي پلاوی غړي وایي د خبرو د کرنلاري پر یوشتو ماده په اصولو کې موافقه شوه، خو د مقدمه متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وای پر کرنلارو د دوړو خو د تماس ډلو لوري موافقه شوه ده. په دې اړه نور تفصيل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کرنلار موافقه شوه ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل شوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د کرنلاري مقدمه نور وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د مذاکراتو د مجالسو د طرز العمل پر یوه ویشتو مادو په اصولو کې توافق ته رسیدلی، خو څنګه چې د دغه طرز العمل د مقدمه متن د پلاوي لا نورو وضاحت او بحث ته ضرورت لري، ځکه نو د نومبر میاشتې د ولسمې نیټې په مشترکه جلسه کې چې کوربه هم پکې حضور درلود پریکړه وشوه چې طرز العمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند په څرګندونې کې ویل سوي پر دې کړنلار له وړاندې موافقه سوي او کوربه هیواد قطر ته هم یوه نسخه سپارل سوې ده. محمد نعیم برای پایو ویډیو پیغام کې چې رسنوی ته لیږلې ویلي دغه کړنلار د مقدمې په ګډون په یو اجتماع دوه کې د نومبر پر 15مه تصویب او د نومبر پر 18مه له کوربا هیواد قطر سره هم شریکه سوي.
نوموړی طرز العمل د کوربا یا مساحل په حضور کې د 2000 کال د نومبر د میاشتې په 18مه نیټه په پښتو او دری ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خواوو له تایید وروسته یوه نسخه کوربا یا مساحل ته هم ورکړل شوې ده.
ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پر څلورو ټکو موافقه کړې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی یې مخالفت کړی ځکه نو د کړنلارې یا طرز العمل لاسلیک ځنډول سوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره شپه د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې د افغانستان سولې ته هم اشاره وکړه.
United States is looking to our international partners.
د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالو شریکانو په ځنګړي ډول د افغانستان له غونډي هوادونو او پسیمه کې له نورو غواړي چې له دغه هواد سره د وصولي ز او پایدار راتلونکي پر لوري په وړاندې تک کې مرسته وکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مه په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د افغانانو اصلي خپل منځي مذاکرو ته زمينه برابر کړي.
د راپورونو له مخې طالبان اصرار کوي چې رسمي خبرې دي د طالبانو او امریکا د موافقې پر اساس وي، خو دولت وایي چې که طالبان په دې مسأله ټینګار کوي د دولت او امریکا موافقه دې هم د خبرو اساس وګڼل شي. ظاهرا دا مسأله د دې موضوع د ځنډیدو سبب شوې ده. په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ. اتبجیاو 12 دقیقې شوې. د افغانستان حکومت وایي غنو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. پرون په نایجر کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پایته ورسیده. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم په دې کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له اسلامي عالمانو وغوښتل چې د افغانستان روانه جګړه وخندي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
د افغانستان حکومت وایي غنو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل ژغ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دغو هیوادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریځ خپل کړی دی. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني پرون ازادي راډیو ته وویل
پخپلو اعلامیو پخپلو کومې بیانیستي وزیر صاحب یا د نورو وزارتي همکارانو له لورې به په واضح ډول دغه جګړې په کتب کې خپل موقف بیان کړی ده. دغه د نور هیوادونه چې دغه جګړه ناروا بولي همدا هم یو د وزارت هڅې وي چې د نورو اسلامي هیوادو له علماو سره دغه د افغانستان حالت شریک کړی او هغو د خپله نظر په دې حکده څرګند کړی ده.
په نایجر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کنفرانس پرون پای ته ورسېد چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر زیانونو هم پکې بحث وسو. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم دغه کنفرانس کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ګډون کړی و. ښاغلی اتمر پرون دغه کنفرانس ته وویل
ترهګری سره د مقابلې لپاره تر ټولو خلاره د عدد اتمر پوینا چې افغانستان ته سوله راولو او د هغه بهرنیو وسلوالو پر ضد مبارزه وشي په دې سیمه کې د خوندي زالو په لټه دي. په دې کې د اسلامي همکاریو سازمان مهم رول لوبولی شي او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کې تاوتریخواله وغندی او د سولې د بهیر ننګ وکړي.
تر دې مخکې غنو هیوادونو سازمانونو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې پر نامشروعیت څرګندونې کړې وي. د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری تیر پنځ شنبه په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. هغه غوښتنه کړې وه. هغه ډلې چې په افغانستان کې خلک وژني باید خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د لړم یا قره میاشتې پر څلرمه د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو هم په پلازمینه ډاکا کې د یوه کنفرانس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د لړم یا قره پر یولسمه په یوه رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم پر 23مه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او ویې ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د جلال آباد شهر یو شمیر اوسیدونکي وایي امنیت نه احساسوي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د غلاو او اختطافونو مخه ونیسي. له جلال آباد د اوسنۍ رادیو د خبريال سحر ګل امیرزی راپور ووري.
په د وروستیو کې د جلال آباد خاریان د دغه خار د نامنې لقبله پاندېښنه کې دي او دوی وایي چې پرانا ورس پکې خلک وشتل کیږي، هدفي وژنې پکې ترسره کیږي، غلب پکې خپل اغلاګانې کوي، اختطافونه کیږي. خو د مخنیوي لپاره د لارو چارو پنه ترسره کیدو باندې دوی په ځایي اداره باندې پړه چې وایي چې رسیدګي نه کوي دغه سپی خو ته. دوی په دې اړه باندې اندېښنه ښیي چې که ځایي امنیتي چارواکي د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هغه هڅې لا جدي نه کړي، نو د دې اندېښنه شته چې په ښار کې به دغه سپی خې لا ډېرې شي او امنیت په یو بحراني وضعیت سره مخ شي. د دوی اندېښنې په داسې حال کې دي چې تیر ورځ په سرورو د لسوالۍ د ګند چشمو په سیمه کې د چپرهار ولسوالۍ د منطقوي ټولي یو قومندان او د دوی کورنۍ درې نور غړي ووژل شول او تر اوسه پورې لا عاملین نه دي معلوم. هم نه هم پړچا په غاړه اخیستې ده. همدارز تیرونه په جلال آباد ښار کې د زرګرانو په کوڅه کې درې کسه په ډزو باندې ووشتل شو چې په هغې کې یوه زنانه وه چې یو زنانه او یو سړی زخمی وو او یو بل ځای په ځای باندې وژل شوی وو. خو ځایي ولایتي اداره او امنیتي ځواکونه بیا په دې اړه باندې خلکو ته ډاډ ورکوي چې ګوندې دوی هر ورځ ګرځي او دغسې خلک چې امنیت تخلالوي او جنایي پیښې ترسره کوي نیسي او د قانون منګولو ته سپاري.
په تخار کې بیا خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له لاسه شکایت لري. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت له بانګي څخه کندوز ته کډه شویو ویل چې غیر مسؤول وسلوالې ځوروي. د تخار په نورو سیمو کې هم خلک شکایت لري. د ازادي رادیو خبریال اجمل آرین نور حاضر کوي.
د تخار ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې د طالقان خر سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د عادي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. دوی زیاتوي چې د خپل سرې ټوپکیان د خلکو پر وړاندې له هیڅ ډول ظلم او ستم څخه ډډه نه کوي. د دغه ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عبدالصبور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت ورته کمزور ده، دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالصاله شي، خلکونه باجونه اخیستل کیږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا ځینې غړي بیا خپل سری وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي. خو د تخار د والي ویاند محمد جواد هجری بیا وایي چې سیمه ییز اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدی اراده لري.
نیروهای امنیتی ما در مقابل کسایی که با اسلحه و اسلحه غیر
مسموم امنیتی ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې غیر قانوني وسلې ګرځوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. هڅې روانې دي چې د روان کال تر پای پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلیصلا شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ستونزې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سروی په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. اجمل آرین، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. پوځي متخصصان وایي د امریکایي پوځیانو وتل په سیمه کې شرایط پیچلي کوي. دا د دی ویک خبرونه د وی مقاله عنوان دی. خبرونه په پیل کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټولو په اړه د امریکا د نوی سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر هغه یادښت ته اشاره کړی چې د نومبر په 14 د دفاع وزارت مامورینو ته ولیږه. میلر لیکلی موږ هغه خلک نه یو چې د تل لپاره به جنگی شو او نه د هغه جنگ دی چې لنیکونو را پاتیو. جګړې باید پای ته ورسیږي. له دې څلور ورځې وروسته میلر له افغانستان، عراق او سومالیا څخه د ډېر شمېر امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ او ویل چې د جنوري تر 15 پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړي. په عراق کې هم 2500 ته کمیږي. دی ویک خبرونه وایي چې حاضر د په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4500 او په عراق کې 3000 دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له سومالیا هم 200 پوځیان وباسي. د امریکایي پوځیانو د وټولو په اړه خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو سلاکار جاوید فیصل خبري راخستي چې ویلي دي دا اعلان دوی ته حیرانوونکی نه و ځکه چې د شرمپ حکومت لوړان دی لا ویلي و چې له افغانستان پوځیان باسي. فیصل دا هم ویلي چې د 2014 ل پایته رسیدو وروسته د افغانستان امنیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه دی. خو دی وی کوي چې د فبروري د 9 نیټې د موافقه پر اساس له افغانستان د امریکایي پوځیانو وټل مشروطو امریکا په دې شرط د ځواکونو له استلو سره موافقه وکړه چې طالبان تشدد کم کړي، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې خبرو تکشینی او له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي. د امریکا د پوز متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې یو موده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندانو ویلي داسې هیڅ نشه نشکري چې طالبانو دی له القاعده سره اړیکې پرې کړي وي. اورګنایزیشن فار ورلد پیس د سولې لپاره نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پر وشل کې د لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه ژورنالیست چې په هلمند ولایت کې ووژل شو. په دې لیکنه کې د الیاس دایي د وشل کې د ترنګوالي او پر دې پیښه د بشري حقوقو د ټولنو د خبرګون تر یادولو وروسته راغلی چې هیڅ دلی د دې ترور مسؤلیت په غاړه وانه خیست، خو ډیر احتمال شته چې طالبانو د بریټ کړی وي. د خبرونه د الجزیره تلویزیون یادونه هم کړی چې ویلي دي طالبانو له یوې مودې راهیسې هڅه کوله چې الیاس دایي راپور ورکولو منع کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع، په فرانسې کې په زرګونو کسانو د نوي امنیتي قانون پر خلاف مظاهره وکړه. وروسته لدی چې مظاهره چانو خندونه ودرول او شیندون کې وسایل وکارول، پولیسو یې په وړاندې وشکي بهیون کې غاز وکارول. مظاهره چانو له حکومت غوښتنه وکړه هغه امنیتي قانون فسخ کړي چې لمخې د پولیسو افسران د چیرو خبرولو لپاره د خبری رسنوي حق محدودوي. د اوسنی رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور جزئیات صالح محمد صالح ابروی
په فرانسې کې دا تازه کړکیچ ورسته له هغه زیات سوچي. په یو خبر سوي ویډیو کې پولیس په پلازمینه پاریس کې د موسیقي د یو تور پوستي پروډوسر د واهلو او شکنځلو په حال کې ښکاری. مظاهره چانو له حکومت د هغه امنیتی قانون د فسخه کیدو غوښتنه وکړه چې لمخې د پولیس افسرانو د څیرو خبرولو لپاره د خبری رسنوی حق محدودیږي. په زرګونو کسان د پلازمینې پاریس په مرکزی میدان او شاوخوا سړکونو کې راټول سول. د فرانسې درې رنګه بیرغونه او د پولیسو د زور زیاتی په اړه شارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو پولیس هر ځای خو عدالت هیڅ ځای هم نه، او یا هم پرې لیکلي وو پولیسي دولت. وروسته له هغې چې پرون ځینو مخپټو مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو د هغوی د تیتو پر کولو لپاره اوشکي بهونکي غاز وکاراوه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون تیره جمعه ویلی وو د میشل زیکلر په نوم د موسیقي د یو تور پوستي پروډوسر د ډبولو تصویرونه د شرم وړ دي. ولسمشر ماکرون په ټویټر کې لیکلی وو فرانسویان باید د کرکې یا هم نجات پالنې پراختیا ته هیڅ کله اجازه ورنه کړي. د پولیسو لخوا د دغه تور پوستي د ډبولو ویډیو تیره پنځشنبه خپره شوه چې په فرانسه کې د خلکو د غوسې او غندنې سبب سوه. په دې قضیه کې د شکیلو پولیسو دندې خپله د پولیسو د داخلي څېړنو تر بشپړېدو پورې ځنډول سوي دي. د میشل زیکلر د ډبولو ویډیو د فرانسې په پولیسو کې د سیستماتیک نجات پالنې په اړه اندېښنې پارولې دي. تیر سیشن به د پولیسو د ظلمونو بل ویډیو هم خبره سوی و چې هغه د پاریس لیو میدان په زور د پناه غشتونکو د ایستلو په اړه و. په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون مخالفان وایي که د امنیتي قانون څلورویشتمه ماده مخکې تصویب سوی وای دغه سی ویډیوګانې به اوس خپرې سوی نه وي. دغه ماده د پارلمان د ولسی جرګې لخوا تصویب سوی اوس د مشرانو جرګې تصویب ته انتظار ده. د قانون د دې نوې مادې له مخې د پولیسو د جسمي یا هم رواني زیانمنولو په نیت د دندې پر مهال د پولیسو د عکسونو خپرول یا له نورو سره شریکول د 15,000 یورو جریمې یا هم یو کال بند سبب کیدای سي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې به ستاسې رالیږلي پیغامونه هم ولولم، خو اوس غزنی ته ځو. په غزنی کې یو 18 کلن زلمی په افغانستان کې د سولې په هیله کوترې ساتي. دی وایي اوریدلی و چې کوتره د سولې سمبول ده، نو مینه یې ورسره پیدا شوه. د دې موضوع په اړه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا کوترې د غزنی د دریم پلان سیمې په یو زاړه او خټین کور کې حشمت الله ساتلې دي چې وخت نا وخت پورته کیږي او د غزنی پر شینکي اسمان دورې کوي. حشمت الله 3 کلن دی او په غزنی کې له روانو جګړو او نامنیو سره یو ځای را لوی سوی. د نوموړي شاوخوا 6 ساعته کوترې ډیرې سپینه او شنه رنګونه لري. حشمت الله وایي کلونه وړاندې په کتابونو کې لوستي او له خلکو یې اورېدلی و چې کوتره د سولې سمبول دی. له دې سمبول سره یې مینه پیدا سوه او اوس یې پالي. حشمت الله وایي سلګونه کوترې په دې تمه تر لاس کښته پورته کړې دي چې سوله به راسي، خو نه سوله راغلې او نه هم کوترې پرېښودلی سي.
زه 12 کلن وم چې شوق مې راغی په کوتره باندې تر اوسه یې سات. وجه د دې له خاطره و چې د سولې یو سمبول دی، هغه لپاره شوق مې درلوده. خو د سولې له خاطره چې ټول ول چې سولې رو هغه لپاره لري، زه د دې له خاطره شوق مې راغی په کوتره باندې.
حشمت الله که خپل ساتلې کوترې د سولې سمبول یادوي، خو د غزنی ځینې ځوانان په خپله حشمت الله هم د سولې سمبول شي. دوی د حشمت الله ارمان سپېڅلی او د ستایلو وړ بولي. نسیم سوداګر ټولنیز فعال ځوان دی.
حشمت الله له دې امله چې ګویا خلکو ورته ویلي او یا یو ځای لوست چې کوتره سولې سمبول ده، مینه ورسره پیدا شوي. دی د سولې پرمان له تیرو اتو کلو څخه کوترې ساتي او پالي. دا د افغانانو تلوسه ده، دا له سولې سره د خلکو مینه او لیوالتیا ده. افغانان په حقیقت کې سولې ته تږي او لیواله دي. سوله غواړي، له جګړو کرکه کوي. حشمت الله په خپله د سولې سمبول دی.
په غزنی کې روانه جګړه او نامنې تر حشمت الله مشره ده او د هغه ژوند یې په بیلابیلو برخو کې متاثره کړی دی. هغه د همدې جګړو له کبله ښوونځی نه دی بشپړ کړی، اقتصاد یې ځپلی، د شکار روزګار شرایط یې ترې اخیستي او اوس په ورځنۍ مزدوري پسې دی. خو هغه وایي ناهیلی نه دی او باور لري چې یوه ورځ به د غزنی آسمان د بارودو مردکیو څخه پاک او یوازې د ده د کوترو په څیر د سولې او امن کوترې به پکې الوزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
موفد قاسم ځواک له هلمند. کچیرې امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه او بس کوم مشکل نسته، ځکه چې افغان ځواکونه اوس کولی شي هرې ډلې ته ماته ورکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د سولې لپاره دواړه خواوې ژمن نه دي، ځکه په دومره وخت کې باید څه ناڅه پرمختګ شوی وای. عبدالواحد مدقیق له لوګره: طالبان او حکومت باید اختلافي ټکي پرېږدي او د سولې د راتګ لپاره کار وکوي. خپلواک صافي د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ لیکلي: په دې وروستیو څو ورځو کې د لغمان د علي شنګ او دولت شاه ولسوالیو امنیتي وضعیت خراب شوی دی. هیله ده چې حکومت توجه وکړي. خان محمد اسلامیار له هلمند له نادعلي څخه لیکي: څه وخت چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوې، له هغه وخته راهیسې افغانستان ښه ورځ نه دی لیدلی. جنګ ورځ په ورځ زیاتېږي.
له کندهار څخه عبدالغفور فریاد لیکي پولیس په طالبانو کې داسې کسان په جنگ کې نیولې چې حتی لمونځ او کلمه نه دزده. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی: زه هیله لرم چې دولت او طالبان بالاخره د سولې په خبرو کې پرمختګ وکړي او اوسنی خنډ پای ته ورسي. عبدالحد احد لیکلی دی چې زما په نظر طالبان باید په دې اصرار ونه کړي چې د خبرو اساس د امریکا او طالبانو موافقه شي، او دولت هم په دې ټینګار نه کوي چې د امریکا او د افغانستان د حکومت موافقه دی د خبرو اساس وي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې، دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نور تیرورستي ډلو پر ملکي هدفونو بریدونه زیات کړي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبري وکړي. په هلمند کې د خبریالانو یوه ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د پرمختګ نشانه لیدل کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانیزی د خبره آزادی رادیو ته وکړه. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یو ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شوه. د شانګهای د همکاري تړون د دایمي او تارونکو غړو سرمشریزه سبا دوشنبه د هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایریږي. په دې غونډه کې باید افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. له روسیې څخه جرمني ته د نارت ستریم دوه په نوم د نلیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو له کبله له یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. د روسیې پولیسو تر یو میلیون ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو لپاره بندیزونه نه دي رعایت کړي. د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختی یا هولودومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله. د آذربایجان لوی څارنوالي وایي څلور ملکیان هغه وخت ووژل شول چې موټرې پر یوه ټانک ضد ماین ور برابر شو. او د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر دیارلس نوي کاردینالونه وټاکل. پاپ فرانسیس دوی ته پرون شنبه په واتیکان ښار کې د کورونا وایرس له کبله په محدودو مراسمو کې ګوتمۍ او ځانګړي خولۍ ورکړې. زموږ اخلاق آزادي رادیو او ریډیو آزادي رادیو خبرونې د سهار له اوو د ماښام تر اوو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. مخې تر دې چې دوه اونیس پروګرامونه درته واورو، تاندې څنګ یو حقیقت څه دی؟ یو ځل بیا غزنی ته ځو. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال له زیاتو بېوزلو او جګړه ځپلو کورنیو سره مرستې کړې دي. دا ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې فعالیت کوي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور لري.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې د فقر او بېوزلۍ په خاطر په روان 2000 میلادي کال کې لسونو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړې دي. دوی وایي د دغه مرستو ډیری برخه سش کال د معلولینو له کورونا وایرس څخه د اغېزمنو سوو او یا هم له جګړو څخه له راکټو سوو کورنیو سره کړې دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري د شنبه په ورځ د نومبر میاشتې په 28مه نیټه ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د نورو کلونو په پرتله زیاتې سوې دي. په دانیزدې ورځو کې بله شاوخوا 600 نورو کورنیو سره هم دغه مرستې ترسره سي. عبدالعالم نوري زیاتوي په غزنی کې د خلکو زیاته برخه په بېوزلۍ کې ژوند کوي. لامل یې هم سختې جګړې او د جګړو له امله د خلکو اغېزمن او یا هم کډکېدل دي.
سره میاشتې سخ کال جریان کې ولس او پنځاتیا کورنیو سره مرسته کړې ده، او اکثریت هغه خلک دي چې بیا سوي له جنگ له امله او یا هم د کورونا امراض باندې اخته سوي، ککړ سوي یا ورڅخه وپات سوي وي، لغو کورنیو سره مرسته سوې ده.
د افغانستان میاشتې ټولنه په افغانستان کې په جنگي سیمو کې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. د دې کارکونکو هغه سیمو ته ځي چې هلته د دولت وسلوال مخالفین حاکمیت لري او یا هم هلته جګړې روانې وي، چې د دولتي کارمندانو تر څنګ د ځینو نورو خیریه موسسو کارکونکو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو، ولې ځوانان زغم نه لري، هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي پایلې څه وي، او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکولې شوې وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي. دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بېزغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده، تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر زوریږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترنګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړۍ ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګولولی آرین وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بېزغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کېږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تیر شوي یا څه لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بېزغمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې یې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتل یې یوې لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې د په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا د یاورو.
کوچ خو همداسي او دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوی، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټرن. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی دلته، نو ځکه د نورو حق هم خوری په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس د خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کېږي، خلک یې ډارنه او بې غیرته بولي. خو ګولولی آرین وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کېږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوه راځي، جنګ راځي، یو ځوان باید حوصله ولري او د هغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي که چېرته د کنځاو په مقابل کې زه کنځاو کوم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي ده زه به هم وهمه، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا به ورسره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سی و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړي. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او صله رحمي ونه لري، ژوند هیڅکله نشي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډیر کله داخ کاری چې ژر عکس العمل وخی، خدا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډیر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ خپل دا مرحله تیر شوی د په یو وخت کې ډیر احساسات کېدم کنه، اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه، زه ولې د یو انسان زړه بات کم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې ما نه ماتیږي، نو سبا ته زه تا ته هیڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډیر کم، نه داسې چې خلک دزان نه خو بعد کپ.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ول ځوانان زغم نه لري، په خوانیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کیدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلن ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپل د غصې د خشم د بیا وسلګۍ د جګړې د پرخاشګرۍ د حملې د نزغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپل همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات د ځینو خاص هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد تا شخص داسې یو حالت پیدا شي چې دی غوسه وهي. اما تر څنګ دا هم یو عامل ده چې دی دته څومره ورزده کول سوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خود رسوي. مونږ کوي سمه شمانه تل دوه کلین ورسته مرزده کوچته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړه کې شیشه ماته کې او کلر سی مخته وبورشین دی.
یو خبره چیږي هغه دا چې مثال په خوانځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغه سی پروګرامونه نشته چې هغه مباحثي وي، مناظره وي، هلته نقد وشي، یو خپل خبره وکي، بلې واوري، ولو کاغه د نظر مخالف هم وي، دوی چې کله راضي بهر هم نو داسې فکر لري چې غني داز چې کوم خبره کوم دا حق خبره ده او نور به دا خبره ومني.
د ټولنیز عمل ده، یعنی سره رواني عمل، سره جسمي عمل، دریم عمل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډیر محدود لویو، ډیر په هاش شکل وی مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطه نهسته. ټیمي کارونه ډیر کم کیږي په افغانستان کې، په کوانځیو کې، په پانتونونو کې ګروهي کارونه ډیر کم کیږي، اشرونه ډیر کم کیږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونسی کولای. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه کړي، له ټول په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره درته کوي، یو څوک ساده فکر خلاف خبره درته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستر شو کی. اما له ټولنیز اړخه او رواني اړخه مونږ کوي سوج ډیر څه وکړو. مثلا مونږ کوي خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروخیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کې د ډیرې مندوم نيز ده، د ډیرې پلانونو، د ډیرې خوانځیو هم نيز ده، دا باید مونږ وروخیو. یو دویم د همدلی مهارت ده، د زړه خاله. ته څنګه کوي چې سره همدلی وکړي؟ یو څوک چې غوسه وي، یو څوک چې په قهر وي، یو څوک چې حق خوړل سوی وي، یو څوک چې زخمي وي، یو څوک چې مړ وي، یو څوک چې قرباني سوی وي، څنګه همدلی ورسره کوي؟ درېم د مسلې د حل مدیر مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، اره ستونزه باید په غوسه حل سي، اره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کیږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک د ډارن یا بېغیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ما ته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووایم چې یو خلک راته ووایي چې دا بېغیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ما ته ووایي چې دا بېغیرته ده، وایي ده خو مریض نه مکنه زه خو یو سالم انسان ما جنگ نکوم غصه نکوم زغم لرمه تحمل لرمه همدلی کومه خلار چه سنجومه کله چې موټر ټکر سی ډرایوران برکات سی او بلوهی دوی په واز دیتې یواز ورکشاپ ته تللی وای یواز د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای دوی مجبور شفانی ته ملرسی دوی یواز په اشاره باندې 500 روپیه مصرف ولای سوی اوس باید خپل غوګ د خپل سترګې د خپل پز په خاطر 500 روپیه مصرف کی او څوک خبر دی ک سترګې وزي وره به پسترګه چاپ 5000 افغانۍ جوړ کړی دا ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کی دغه دی وسنجي ما تر خلک به غیرت وای خو د ماسترګه درې صدمه نه رسیږي ما تر خلک به همت وای زه خو مجبور مریض نه يم و دی وای خلک او بل زه خو دی یو چا د غیرتی وایلو دی نه غیرتی وایلو لپاره د دنیا ته نه راغلی زه به د سالم ژوند او زندگی وکم
درنو اوریدونکو دا و د تاند څنګ خبرونه تر بلې اونې خو وخت ولري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د حقیقت صدای پروګرام د دې ونې بحث مو په هلمند کې د وجلسوي خبريال الیاس دایی د قتل سرنګواله ته ځانګړی کړی په دې اړه ازادي رادیو د الیاس دایی لورور مزمل شکری سره د هغې قضیه د سرنګواله په اړه مرکه کړې ده لومړی له شکری صاحب نه پوښتو چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوله
دایی صاحب ټول عمر د سار د خواسه سار بسو شپه به تیره شوله د سار د خوابه عموما زه به سار وختي چې نسلم د هم وختي چې نسې خو خپل پوټا کې وکړه کله نو زه به پیتاوی ته راوتلم بیا به ما چا به ما د کړی وي بیا به د ما د درکل کین قتل چې دی ناسې کنه دی بیا زه چې بناستم راوتې بس ما د بچا به هر سار یو دی خوړلې بل اخره دغه سار هم دغه شو خزمای ورور په چانجیر کې اوسې دی او تر شهید دایي صاحب مشر وو هغه به دې سار یو ورځ مخ کې چې دی سی دی چې یو ورځ مخ کې د تزانګو چې د کور څخه د نشان چالتہ ترکاری او شان کرل سی و د کرلی و ورتول چې دغه شان راو په کور کې اچار ځکه موږ کور خپل د ماجیرو ډاک دی او موږ خپل ماجرسوم د نادالې څخه ماجرسوم نو چې دغه شان په کور کې اچار نو دغه شان راو در سره تار راته نو هغه چې ډیر وخت یې غږ ما ورورم ډیر وخت را ورسېدی نو بیا ترکشن سره چای چې سره وخړې از ما مشرور بیا د مور سره ولز د مور سره وینم د مور سره ناس بیا دا وخت دایي صاحب شهید ولاس ولز دم دفتر ته دغه کوم پریس کلب ته زمو د جرنالستان دفتر ته پر لاس به جره دې او باندې سره کو مور سید از ما ورور چې راغلو د عدالت څخه اغه خوم دغه د ځوانانو او اړیکو اسباداتو په دفتر کې چې پیتاتو کلچر پر تړاو لري د دې سره کار کوي اغه راغلی و زاد زرین زا کوم ځکه د پیتاتو کلچر ریاست رئیس ورته دایي ته ویلو چې دا ور دي زنګو چې راځي زرین زا کې لای سره باندې دي او مشکلات دي نو د دې په خاطر بیا اغه زری تراغه د دایي صاحب ورتل چې د دایي صاحب ټول چې زه هم د سرزم ځکه پریس کلب او د اطلاعاتو کلتور ریاست په یوې ودانۍ کې د سر په تاکو نه سره جلا دي نو دوی ووتل موټر ته وخت زدلې دا تاو ځای باندې ناست وم د چای مې خوړلې چې درپسو ما خپل په سترګو باندې د دایي صاحب یو تور بکسه وه هغه مې ولیدې چې په هواس وه په کور کې ټول حالت د حالت داسې و چې ټولو چیغې کړې د کور کسانو په دې پوهېدې چې دا دا ایسا موټر انفورماتي رول دا ایسا معلوماتي وکړ چې کور څخه وسم اتاش دا دا یو شل متر ډیر شل متر دا چې سرویس متر باندې 20 متر باندې دا کور څخه دی وتل او تروت مې خوړې مې د په دکان کې ولته چې راځل چې دا ایسا موټر مین پټاو شو کله چې زه داخلي زم ما سیمه ته زما غوړ چې دا څنګه راغله او تر شهید دای صاحب مشرو هغه د موټر شاته ولاره د موټر د شا پر دقیق باندې لا سونی شو ګنګ سی مخه سوي ریشتان سوي تک تو داسي ما دې سره وکړه چې ادای صاحب د ور سره و بس کله چې زه هغه ته ورسیدم لاندې ماشين وره خسته دي هغه مخ دروازه دغه دروازه مې ماته کړ خپل کل به کړو د میراوخ شي هغه کل به دروازه مات کړي د دې په دې حالت کې ژوند دی او ما چې د جسم دغه بدن ته وکړل د بدن ټول تخریب شو او پلیس ته تخریب شو دا د نس دغه کلمی راوتلی وی بیا زړه می ول دې پارچې ډیره په زړه خوړل لا زړه غرج دې په دې خوشاله وم چې ژوند دې تر دغه به ورسوم تر ایمرجنسی به ورسوم کله چې ما دې د پوتګې بغیز کړم کې دا یو ډیر درون حالت دی ځکه چې ما خبره ورسم زړه تک دی ډیر درون حالت دی چې ګورم بغیز کو چې دا سره ته وکړل ماته نور خبر وو دغه نه دې کړی راته دا سره ته وکړل یو لو ساه وښده بس دا غاز ما غد فلم پر کم نه غو فلم کې فلم الکسی مرکیز بیا پر سر غو ناس را کاش ما پر د سترګو راس پر د مخ ولاس را تیر کی بس هغه سترګې پټ سولې بس دا بیا مې دلته مې چې غو ول چې پته یو موټر را ولي خله خود دې څخه ځکه موټر دې صحیح ته جر نه را ولي چې څوک نه دې کې چې پر چا ته مې ونه چې ځکه دلته ډیر دا چې دونه دې کلار سوي دې چې یو یو چې اودنه سوي بل هم مو چې بعد خلک مرګ جوړ پکې ډیر دي نو خلک دې ته څنګه شکوي دا مو چې یو حکومتي موټر رینجر راغی د دایسا بندوالو موټر راوځ غلوې بیا مو دې ایمرجنسي ته انتقال کړ او چې ځا ایمرجنسي ته وغوښتلم د دې د سره یو ځای داخل شو ایمرجنسي ته ما ته ول تین انتظار ته مو دې ګور چې ژوندې لیکن ځکه ما ته په حالت معلوم چې دې مور نه ژوندې هغه مو دې انتقال کړي هغه بل ورمن د ځای او مخیر پر مشکل باندې انتقال کوي ایمرجنسي دی انتقال کوي ځکه چې د پکا شخصو ما تنول مستولات ته سره چې څه ونده سیم انتقال کوي مال د کار ته دی د خنونو نه ژوند کیږي
خو شکری صاحب کله چې دغه فکر امسته سول تاسو سره په دغه غم شریکي کې همدارنګ په جنازي مراسمو کې دولتي چارواکو برخه واخیسته
زموږ سره د لیوا نه پېژن هدایت الله رسولي په نامه دی هغه د دای سر ډیر نږدې ملګری وو اغه د تر ډیر مرسته وکړه د دای صاحب ملګری چې رئیسان و د سرحداتو او قبایلو چارو رئیس همداسې نور د رئیسانو چې موږ سره ګډون وکړي د رادیو تلویزیون امیر همداسې د والی صاحب مطبوعاتي چارو کې کاس چې هغه زاهد احمد عطل نومې دی اغه ډیر کسانو حتی ما د څه فکر کوي
شکری صاحب چې دا مراسم خلاصوي دي د دای صاحب لمرګ نه څو ورځې تیریږي ته ونې تیریږي تر اوسه پورې اغه دولت په دې برخه کې چیرنه کړې دي تاسو ته څه ویل دي
دولت مست داس کسان مرتي کوي چې اغه موږ کورنۍ موږ په دکور غړي دي ځکه موږ په کور کې هر څوک جنجال کوي نه په کور کې وډونه هم پر پټي باندې د پټي پرويش باندې جنجال کوي خو دا یو دبل مرګ نه دي سره پیرځو نه یو دبل مرګ نه کوي دولت موږ ته د خپل د لاسو غړي په لاس راکوي دا کسان حتی چې دوی هیڅ ثبوت او هیڅ واحد هم نه لري موږ په هغه ورځ کې راتل چې دا کسان دي موږ ورته ویل چې موږ داسې سره په کار دي حتی چې د دایي وروري چې ثبوت او شواهد ورسره وي او موږ ته د قناعت وړ وي هغه شخص نه پکار دي موږ دا شخص نه دي پکار چې تاسو د خپل د شیر تړول د پاره چې شیر دا مسله او دا فشارونه چې پرته موجود دي دا جرحال سي چې موږ دا سړی معرفي کوي چې یا هغه په مابس کې بندي وي بل په بل جرم بندي چې موږ دا معرفي کوي چې دا د دایي قاتل دی دا خلک موږ ټول چې موږ نه دي پکار موږ اصلي سړی پکار دي چې دا کار کړی دی اصلي منبم پکار دي چې دا څه ده خو
و چې دوی دا کی چې دا کسان پکې ښکیل دي دوی داسې ثبوتونه ځان سره لري دا کسان څو خي
دوی ثبوتونه هیڅ ثبوت نه لري ځکه دوی د چا څخه معلومات لا څکري داس کسان څو نږدې یو څوک چې یو ځای دا کړی دا سر بچا سره مشکل درو دي ما دا کا زمند دي ز په تاسو ولې سم شاکا به هیڅ وخت دا تاسو دی روان نه کیږي ځکه موږ هم پیغام یو ژوند مو سره کړی گزارم کړی دا د دانه چې مو سره خوابه دي نو یو دبل په مرګ پسې ځکه موږ ټول عمر په خوشحالي کې سره یو ځای یو په غم کې سره یو ځای یو مګم دولت موږ ته داسې ځان په درک کوي چې دا سیز د کور کسان دي سیز د فامیل کسان دي څوک دي شخصي دا سیز د دای صاحب مرګ به شخصي دغه ته وي خو حتی دا شخصي دغه نه دي دا هغه ته بیل بیل تاسو کې
جریان کې شکری صاحب وبخه کله چې یو کورنۍ څوک ملسي هغه کورنۍ خوم ځان سره یو شک او ګمان لري د تاسو شک او ګمان په چا باندې ده
هر څوک یو شک لري پر هر چا ګمان لري مګم موږ خپل زموږ د کورنۍ پر کسانو زموږ د ماحول پر کسانو موږ خپل شک نه لرو ځکه موږ په اثبات موږ رسیدلې دي موږ ته پر خوشاله کم په اثبات رسیدلې موږ په غم کم په اثبات رسیدلې موږ خپل د کورنۍ چې په موږ پر اړوند دي موږ پر هغه چا شک نه لرو موږ یوازې دا غا قاتل غواړو چې هغه موږ د ثبوت او د شواهد سره وړاندې داسې نه چې ماته خیاط ګیري چې دا خیاط دی او زه هغه خیاط هیڅ نه پیژنم او یا نه دایي صاحب د خیاط سره په خیاط کالي ګنډلې وي یا دایي صاحب په بازار کې د چا سره بانډار نه کوي موټر یو ځای ودرې په بازار کې د چا سره په دوکان کې بانډار وکړي دوی داسې کسان مشدر کوي خو موږ ورته وایو چې موږ تاسپیس شته هغه پوره دلایل وو او د پوره ثبوت سره هغه کس مشته دغه
اس دای صاحب له دې نه مخکې هم ګواښل کېده نو هغه ګواښ ته په کتلو باندې شکم پوچا د وسلوال مخالفانو دا کار کړی دولت کې دیننه کړی دی یا هم ځینې شخصي عقدي دي
موږ په خپل ځخپل په جانب تر درم چې موږ شخصي عقدا نه لرو ځکه موږ زما پلار به هر وخت درته ول ول زه ژوندې ما موږ تش ماته ست بدینه د پریشې ځکه موږ بدینه درلوده شخصي اقدام د چا سر نه درلوده موږ دا دا د دولت څخه د زما وسپانه د څنګه زه دا نه موږ وایو چې دا دولت کړي که طالب کړي خو دا دولت دلته استخبارات لري دلته کسان ته مقرر کړي د معاشات ورکوي دا د دولت څخه چې معلومات دي دا سړی څوک دی
خو تاسو غوښتنه څه ده له دولت نه له ارګانونو نه چې په دې برخه کې څېړنه کیږي
موږ د دولت نه هیڅ غوښتنه نه کولای په دې خاطر نه سم کولای چې دولت هغه څه چې موږ غواړو نه کولای ځکه په واسه نه کې وی هم کدا چې په دوی کې دا نه پوښوي دا که سم په دوی کې وي که په طالبانو کې هم دوی به دا کولای شي خو موږ د دې څخه موږ د دولت نه امید یو ځکه دولت ته موږ هیڅ امید نه لرو دولت د چا قاتل پیدا کوي د هغه کسان چې وژل شوی دا هغه قاتلانه د ژوندۍ ګرځي دولت ګیر کړ نه سي ګرځولای نو زما د ور قاتل بم سبا ګرځي او دولت توس نه برسې کېدای شي دا سره ګیر شي ماته مارته نه سي ماته یو دیواز سره مارپې شي دا دای صاحب قاتل دی خو هغه سره به د پیسو مقابل کې درې مورز درته یلاسي یا به د واسطې په زور برته یلاسي ګرځي دا شاندینو ځکه موږ دولت څخه توکو نه لرو د دولت څخه موږ غوښتن نه لرو ځکه دولت دا کار نه کولای اصلا هغه خپل د شان چې دی دا په دولت کې موجود
شکر صاحب ډیره زیات مننه کور ودان
خیر ژوندې اوسې ډیر مننه
د حقیقت څه دی پروګرام درنو اوریدونکو دا د دیونی بحث تر بل پروګرام پورې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو
همدا اوس مو راپور تر لاسه کړ چې په غزنی کې و موټر بمی چاودنه شوې ده د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر هم دا شی به د ټلیفون لاره را سره دی چې جزئیات یې درته ووي مهرباني کوي تاثیر صاحب
ډیر مننه سروان صاحب نن سهار و بجې او پنځوس تشکې د غزنی د درېمې امنیتي اړوند په کلایجو سیمه کې د امن نظم ساتنې پر یو کنډکټ پر دې باندې د هموی ټانک واستراندې موټر بم چاودنه شوې ده. دولتي چارواکو تر اوسه پورې د دغه پېښې په اړه باندې نه تر جزئیات ورکړي دي او نه د تلفاتو په اړه باندې څه ویلي دي. خو کله چې ما د شپخانې د غزنی د ملکي شپخانې له ډاکټرانو او د هغوی د رئیس سره خبرې وکړې، هغه ویلي چې تر اوسه پورې د دې شپخانې ته د اتو نفرو ټپیان ورسولي دي چې اتو واړه نظامیان دي. په دغه سیمه کې د دیاک ولسوالۍ چې کوم د ولسوالۍ مرکز د هغه هم دلته د لېږ دیاک ولسوالۍ څخه را انتقال شوی ده او په دغه سیمه کې موجود او موقعیت لري.
ډېره مننه حبیب الرحمن تاثیر و چې په غزنی کې د چاودنې په باب معلومات راکول. د دې پیښې نور جزئیات به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې درکړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ خپرونې د سهار له د ماښام تر اوو پورې دوام کوي. اوس بله خپرونه جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام، باز هم روز همه‌تون خوش.